ازادي راډیو اوریدونکو سلام. نن د سیشن به ورځ د سمبولې و منیټه ده او د اگست میاشتې د نهویشتمې سره برابر ده. ازادي راډیو د دې ساعت خبرونې دوه خبري مجلې پاتې دي چې دغه اوله پښتو خبري مجلې زه درته وړاندې کوم. زما ټول همکاران سره ملګري دي نوریا سنوري به د خبرونې په پیل کې تاسو ته د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سرکلی څو مهم خبرونه سرلیکونه. د هرات چارواکي وایي د دې ولایت په شنډه نولس ولې کې په هوایي بمباری کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې په اړه د ملي امنیت د شورا یو پلاوی څېړنه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او سیمې لپاره د واشنګټن د نوې ستراتیژۍ په اړه په موسکو کې د امریکا له سفیر سره خبرې کړې دي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا په وړاندې ټول انتخابونه د میز پر سر دي. د خبرونو تفصیل. د هرات چارواکي وایي د دې ولایت په شنډه نولس ولې کې په هوایي بمباری کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې په اړه د ملي امنیت شورا یو پلاوی څېړنه کوي. د هرات د ولي ویان جیلاني فرهاد نن ازادي راډیو ته دغه راز وویل چې په دغه بمبار کې چې تېره ورځ ناوخته د شنډه نولس ولې د بخت آباد پر سیمې د طالبانو د قوماندې په یو مرکز وشو، د طالبانو د دوو مشهورو قوماندانانو په ګډون شپاړس وسلوال ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. هغه ملکیانو ته د مرګ ژوبلې په اړه وویل:
متاسفانه در
خانه های
اطراف از این مرکز
په خوشنۍ سره دغه مرکز په خوښ شاکې په کورونو کې خزو او ماشومانو په ګډون دیارلس ملکی وګړي شهیدان شول او وطن نور ټپیان شول. د هواد ملي امنیت شورا په امر یو حقیقت مندونکو پلاوی ګمارل شوی دی. ولسوالۍ ته سفر کوي او لسمه یزو مسولینو سره بل نږدې دغه پیښه وڅېړي او نتیجه به ورسره رسنیو سره شریک شي. خغلی فرهاد دغه راز وویل چې له دغه مرکز څخه نولس کسان چې له طالبانو سره بندیانو هم په تیښته بریالي شول. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تایید کړ چې په سیمه کې افغان هوایي ځواکونو پر وسلوالو طالبانو حمله کړې، خو د هرات ولایتي شورا مرستیال توریالي طاهری او د شنډه نولس ولې یو شمېر اوسیدونکو ادعا کړې چې دغه هوایي بمباري بهرنیو بې پیلوټه الوتکو کړې ده. په کابل کې د ناتو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو یو ویان وویل دوی د معلوماتو له مخې دغه بمباري افغان ځواکونو کړې ده. افغان چارواکي وایي د کابل په نننۍ ځان وژونکې حمله کې چې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی لږ تر لږه پنځه تنه وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وویل حمله کوونکي چې انتحاري واسکټ یې اغوستی و د امریکا سفارت ته نږدې د کابل بانک څانګې په دروازه کې ځان والوزه و. په دغه حمله کې پنځه تنه شهیدان شول او اته تنه نور ټپیان شول. ټول وژل شوي او ټپیان ملکي وګړي دي، خو طالبانو د دغه حملې د مسؤلیت اخیستو په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د امنیتي ځواکونو هغه غړي په نښه کړي و چې له بانکې د خپلو تنخواو پیسې را ایستلې. له دې مخکې د تېرې جمعې په ورځ د کابل په یولسمه حوزه کې په یوه جومات انتحاري او وسلواله حمله شوې وه چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. د هغې برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په موسکو کې د امریکا سفیر د افغانستان او سیمې لپاره د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ په اړه د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ته معلومات ورکړل. د روسیې د اترتاس او انترفاکس خبري اژانسونو د راپورونو له مخې په موسکو کې د امریکا سفیر جان تیفت نن له مرستیال وزیر ایګور مورګولوف سره د دغه ستراتیژۍ په اړه بحث او خبرې وکړې. په دې اړه چې د امریکا سفیر څه وویل زیات معلومات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې ښاغلي مورګولوف ښاغلي تیفت ته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د دوام په ګډون د دغه ستراتیژۍ پر ځینو اړخونو خپل اندېښنه بیان کړه او په دې ټینګار وکړ چې دې ته په پام سره چې دغه ستراتیژي د افغانستان د لانجې پر پوځي حل لارې تاکید کوي، نه سوله ییزې حل لارې. هغه به هم لکه د متحدو ایالتونو د پخواني ولسمشر بارک اوباما د تګلارې پر سرنوشت اخته شي چې هیڅ نتیجه یې نه ده لرلې. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا د نوې توغندي د ازمویلو په وړاندې چې د جاپان د پاسه تېر شوی د امریکا د عکس العمل په برخه کې ټول انتخابونه د میز پر سر دي. ټرمپ نن په یو بیان کې وویل چې پیونګ یانګ خپلو ګاونډیانو او د ملګرو ملتونو ټولو غړو ته د سپکاوي او همداسې پیغام ورکړی چې دا هیواد د نړیوالو منل شوو نورمونو لږ درناوی هم نه کوي. جاپان دغه توغندی چې د جاپان د هوکایدو ټاپو د پاسه تېر شوی او په اوبو کې راپرېوتلی خپل هیواد ته یو بېساری ګواښ بللی دی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وویل له ټرمپ سره یې خبرې وکړې او دواړو موافقه وکړه چې په شمالي کوریا د فشارونه ډېر شي. په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سفیر بیا د خپل هیواد د اقدام په دفاع کې ویلي چې دغه توغندی په سیمه کې د امریکا او د دې هیواد د متحدینو د وروستیو پوځي تمرینونو په ځواب کې ازمویلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې ټولې خواوې باید د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو درناوی وکړي.
د شمالي کوریا د توغندیو په اړه چې دا هیواد آزموي، موږ ټول باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو عمل وکړو. موږ دې واقعیت په پام سره دا هم وایو چې زموږ د شمالي کوریا ګاونډیان هم باید دغو پریکړه لیکونو بشپړ درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې پر پیونګیانګ د بلاستیک توغندیو د آزموینې په خاطر سخت بندیزونه لګولي، نن د ورځې په وروستیو کې بیړنۍ غونډه کوي. د اروپایي کمیسیون مشر وایي اروپایي ټولنې ته پکار ده چې له روسیې سره اړیکې ښه کړي. ژان کلاود جونکر د سیشن می پورس په بروکسل کې د اتحادي سفیرانو ته وویل اروپایي اتحادیه به راتلونکې پیړۍ له روسیې پرته امنیت ونه لري. هغه زیاته کړه دغه اتحادیه 5.5 میلیون کیلومتره مساحت لري، حال دا چې یوازې روسیه 12.5 میلیون کیلومتره مساحت لري. په اوکراین کې د روسیې د مداخلې په خاطر اروپایي اتحادیه د امریکا د متحدو ایالتونو تر څنګ پر موسکو یو لړ اقتصادي بندیزونه لګولي چې هغه په تېرې جون میاشت کې د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځول. او د قرغزستان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د دې هیواد په شمالي خوی سیمه کې دوه مشکوک سخت دریځي په یوه نښته کې وژلې دي. د ملي امنیت دولتي کمیټې نن وویل امنیتي ځواکونو په یوه کور کې د یوې تروریستي ډلې درې مشکوک غړي محاصره کړي وو. هغه وخت یې ډزې پرې وکړې چې هغوی له تسلیمېدو ډډه وکړه. درې مشکوک کس چې ټپي شوی ژوندی نیول شوی دی.
شپږ بجې او شپږ دقیقې د خبري مجله مو نیم ساعت ته تر شپږ نیمو بجو پورې په دې خبري مجله کې رپورټونه درته لرو. په کابل کې تر نننۍ انتحاري حمله وروسته مو له خلکو سره خبرې کړې دي.
په دې اخره کې 14 نه امنی زیات شوې دي. ټول خلک په ویره کې دي، حتی د کور چې څوک راوځي په ویره
اوسې په دلار هم روانم ډارېږم دومره تر سره سره د ویره.
د افغانستان حکومت وایي له پاکستان ته ملري چې د هند په چیر په افغانستان کې د اقتصادي پروژو لاري د بیا رغونې سره مرسته وکړي.
هند رول دلته مثبت دی. افغانستان سره د یو میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. پلونه جوړوي، ښوونځي جوړوي، روغتونونه جوړوي. همدا هیله موږ د پاکستان څخه هم لرو.
تاریخ پرونه کې د جمهور رئیس د مرستیال ویان د واخان مینپال سره د مرکه اروېدلای سي. اوله هغو یو شمېر طالبانو سره مخابره کړې دي چې په ورستیو کې له پاکستانه خپلې کړې افغانستان ته راوړې دي او سولې ژوند یې پیل کړی. د ازادي رادیو خبريال له دوی سره غږېدلې دي.
ډېر ستړي شول بګه دروستي نه وکړ خپل سر نو بس د بل په لاس کې کار و.
دا قومندانان وای چې دوی د کندهار د امنیه قومندان په مرسته له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوې دي. وروسته به په خبرونه کې دا موضوع هم په بشپړ ډول تاسو واوري. په کابل ښار کې نن د امریکا د متحدو ایالاتو له سفارت په لنډ واټن کې د میکریانو په سیمه کې انتحاري حمله وسوه. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست او د افغانستان حکومتي چارواکو وویل چې ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د حملې هدف د کابل بانک یو دفتر و. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان پر نننۍ حمله او په عمومي ډول په کابل کې په وروستیو کې پر امنیتي وضعیت رپورټ لري.
یو انتحاری حمله کوونکی په کابل کې له امریکا سفارت سره نږدې د کابل بانک د مشتریانو په منځ کې په ځان پورې تړلیو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د ښاغلي دانش په وینا د پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي دي. هغه وایي د کابل د نهمه امنیتي حفظې اړوند یو خصوصي بانک مخې ته یو کس انتحاري حمله وکړه چې له امله یې 15 کسان ووژل شول او 8 نور ټپیان دي چې د پیښې ټول شهیدان او ټپیان ملکي کسان دي. د حمله داسې مهال کیږي چې لوی اختر ته ایله دوه ورځې پاتې دي او په دې ښار کې خلک د اختر لمانځلو لپاره چمتووالی نیسي. څلور ورځې وړاندې د کابل ښار د خرخانې سیمې په امام زمان جومات هم ډله ییزه انتحاري حمله وسوه چې د عامې روغتیا وزارت په وینا 28 کسان پکې ووژل شول او له 30 زیات ټپیان شول. پر امام زمان جومات د حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت وسله والې ډلې منلی، خو د کابل ښار د نن ورځې د حمله مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې په دغه حمله کې هغه امنیتي ځواکونه په نښه سوي وو چې بانک ته د معاشونو د اخیستو په هدف تللي وو. خو د کورنیو چارو وزارت د اداره دبی وایي چې د حملې په مهال هیڅ سرتیری کابل بانک ته د معاش د اخیستلو لپاره نه وتللی. د پیښې ځینې عیني شاهدان وایي د پیښې قربانیان هغه کسان دي چې یاد بانک ته د معاشونو د اخیستو لپاره راغلي وو. که څه هم د پیښې د ځای په شاوخوا کې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي، خو دغه ځای ته د انتحاري حمله کوونکي رسېدو خلک اندېښمن کړي او انتقاد کوي. د کابل ښار دو تنو اوسېدونکو نصیر او محمد نعیم د پیښې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل
بیروبار او ګرد هیڅ معلوم نه شو. حتمن ګوره دفتر شپې هر سړی ځي بانک پیسې وباسي، خلکو پیسې کور کې اوسنی دي کنه، هر سړی پیسې په بانک کې دي. دغه شپو کې وباسي چې کالو د میوې د بل د اختر شپې دي، بانک قطار لريږي. غیر د اختر نه په دې کابل بانک مخکې خلک لین ولاړ بیروبار اوسېږي. دا خو د اختر شپې دي، دا به تر کومه دا حال اوسېږي تر کومه پورې؟ زه د حکومت دا خواهش لرم چې باید استعفا وکړي. نور
نام حاجي محمد نعیم است، باشنده مکرویان و انتحار که دیجه صورت گرفت. ما فقط فاصله ما کمک دورتر بود، تو یک ست متر آمده میجه انتجار شد و انتجار است که اصلا مسلمانی کار نمیکنه.
د یادونه وړ ده چې د پیښې په ځای کې یو شمیر امنیتي ځواکونو له یو بل سره لفظي شخړه وکړه او یو بل ته ګوته په ماشه سول. تر اوسه د دغې لفظي شخړې دلیل رسنیو سره نه ده شریک سوی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د اگست په 28 نیټه د افغانستان، پاکستان او په دغو دواړو هیوادونو په ګډون د جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه. او د ستراتیژي د اعلان په وینا کې هند ته اشاره وکړه او ویل چې هند باید په افغانستان کې د پراختیایي پروژو له لارې خپل رول پیاوړی کړي او د افغانستان په بیارغونه کې خپلې هڅې زیاتې کړي. د افغانستان حکومت وایي دوی له پاکستانه هم هیله لري چې د هند په څیر د افغانستان په بیارغونه کې مرسته وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس له مرستیال ویان دوا خان سره د ازادي راډیو خبریال بشیر ګواخ مرکه کړي او په پیل کې پوښتنه کړې ده چې د هند او پاکستان ترمنځ به په دې ډول سیالي افغانستان ته تاوان ونه کړي.
په هند زموږ یو ستراتیژیک ملګری دی. له هند سره زموږ ملګرتیا په اقتصادي او د تروریزم سره د مبارزې پر مشترکاتو باندې راڅرخي. هند یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان لپاره یو میلیارد ډالر مرسته بیله کړې ده. د هند سره په تجارتي برخه کې د یو هوایي کوریډور له لارې اوس د افغانستان میوه، د افغانستان لاسي صنایعو ته او د افغانستان تولید ته ځای ورکړی ده. نو هند په سیمه کې زموږ یو ستراتیژیک ملګری دی او ورباندې ډېر لوی حساب کېږي د دوی پر مرستو باندې او د دوی پر همکاریو باندې.
مینا پرز تاسو د ترګرې سره د مبارزې خبره وکړه. هند یو وخت ځینې هلیکاپټرې مرکړې وي افغانستان ته، نور څه داسې مرستې کولی شي هند چې تاسو ورته سترګې پلاري؟
د هند مرستې ډېرې زیاتې په افغانستان کې پر اقتصادي باندې متمرکزې دي. هند دلته د زیربنا په برخه کې، د افغانستان د کرغنې په برخه کې، د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې، د بندونو د جوړولو په برخه کې ډېر زیات لوی همکار دی د افغانستان. چې د هند څخه ډېره زیاته تمه په اقتصادي برخه کې دي او موږ په نظامي برخه کې نړیوال شریکان درو، چې هغه امریکا او په مجموع کې ناټو ده.
د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې کومې خبرې وکړې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه، په هغه کې هم د هند ذکر. نو تاسو د پاکستان اندېښنې څنګه ځوابوي چې هغوی وایي چې هند په افغانستان کې ډېر اثر رسوخ لري او لګیا دي نور هم رول زیاتېږي؟
د هند رول دلته مثبت دی. ما درته وایي چې د افغانستان سره د یو میلیارد ډالرو مرسته کړې ده او په مختلفو برخو کې مرسته کوي. افغانستان کې سړکونه جوړوي، پلونه جوړوي، ښوونځي جوړوي، روغتونونه جوړوي. همدا هیله موږ د پاکستان څخه هم لرو. افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه باندې هېڅ بل هیواد ته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه بل هیواد په وړاندې باندې کار وکړي. همدارنګه د پاکستان څخه زموږ هیله دا ده چې د نورو هیوادونو په توګه باندې دوی هم د افغانستان په بیا رغونه کې، د افغانستان په پرمختیا کې برخه واخلي.
تاسی د افغانستان د جمهور رئیس مرستیالویان د واخان مینپال سره زموږ مرکه اروي. دا ورېدونکو د طالبانو 15 مشرانو په روسیو کې له پاکستانه بیرته خپل وطن ته کډه وړې دي. هغوی ویلي دي چې د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق په مرسته دوی بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د دوی څخه مو د دوو تنو سره خبرې کړې دي. دغه ځانګړې مرکه په همدې خبرونه کې درته خبراسي. نو لطفا راسره اوسئ. په د ازادي راډیو خبريال له ورزګان په خپل رپورټ کې وایي چې د ورزګان د مرکز ترین کوټ او د دهراود ولسوالۍ ترمنځ لوی لاره له ډېرې مودې راهیسې تړلې ده او خلک ډېرې ستونزې لري. اوس د دې لارې د بیا پرانیستل کېدو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. زموږ خبريال شریف الله شرافت په ترین کوټ کې له یو شمېر خلکو سره خبرې کړې دي او د دوی نظرونه یې اخیستي دي.
زخبر فرداغلار مټر چلوم دوغونه دستون زسر مخ ته باور په خدای وکړي چې د دې خاصه په خوابه مش په ورځ کې یو واری او دوه واره بکللو وس په میاشت کې واری نسکللی. دا چې یو څوک زموږ ستون زره حلې نو مرات منځ نه خوشاله کې ژ ډیر زیات دي سه خوشاله یو د دې سر به موږ ملاتړ هم په دې برخه کې کوشتي مش ته ستون زره حل کې
دغه لارې خو چې دا یو کال یاد دی اوس پر کېږه کابو چې دا لار بند ده شه طالبان د لوري تړل سیو ډېر مش پستونځه کې و دغه لارې د خاصه قدر توه ما چې پر دغه لار باندې مش جنازه درلوده مش خپل د پایناوی د بلاغ جنازه مدلیت خاور ته وس پرل که څه هم مش پلارګنی هدیره حالت و ټوله ورونه قربان ارڅ مالته پټو خو بیا مش نس وکولای دغه د سیاست چې دا لار بند و طالبان تړل و هیڅوک نس کولای چې لار پر دغه لار باندې مینونه پټي.
دا ازادي رادیو ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
تاسی په خبرونو کې واره دل چې د امریکا د متحده ایالاتو په تگزاس ایالت کې سخت توپان دی او زرها او کسان د دې عمله به کور شوې دي. حتی یو شمېر کسان مړ شوي هم دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر تگزاس ته روان دی ترل خلکو سره د مرستې ژغ وکړي او هلته خلکو ته ډاډ ورکړي چې حکومت یې پروا کوي او غم یې خوري. احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جمهوری ریاست له پیل تر اوسه د لومړی طبي آفت دی چې امریکا ورسره مخامخ شي. ولسمشر ټرمپ ژمنه کړې ده چې له ځپل شویو کسانو سره به مرستې وکړي او ټاکل شوې ده چې نن په خپله دی تکساس ته ورشي تر څو د طوفان له امله اوښتي زیانونه له نږدې وګوري او د سروې له مخې له ځپل شویو سره مرستې وشي. تر اوسه چې کوم معلومات له رسنیو سره شریک شوي دي لږ تر لږه 8 کسانو خپل ژوند د هاروید په نوم د توپان له امله له لاسه ورکړی دی او په زرګونو کسان بې ځایه شوي دي. د هیوستن شاروال سیلو ستار تورنر د دوشنبې په ورځ وویل
وی ریسپیکټ ټو د نمبر اف پیپل دټ ار ان اور شیلټرز اس اف ناو.
دا خو کسانو په اړه چې زموږ په خیمو کې اوسي باید وایم چې تر اوسه او دلته زما تر راتګ مخکې په خیمو کې د هغوی شمېر 5500 تنو ته رسیده خو شایي چې شمېر به تر دې زیات شي.
is going to rise.
د یوستن په شار کې ټول فعالیتونه په ټپه درېدلې. اکثر واټونه او لارې بندې. په دې لوی شار کې چې د امریکا څلورم پر نفوس شار دی د زرګونو کسانو برېښنا قطع شوې ده. هاروی توپان د جمعې په شپه د تکساس سواحلو ته ورسید او په زرګونو پوځیان او پولیس هلته د مرستې لپاره رسېدلې دي او د ژغورنې له ډلو سره د هلیکوپټرو او کښتیو په واسطه مرسته کوي. داسې اټکل کېږي چې تر پنجشنبې به ورشتونه ادامه پیدا کړي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سیف د چیلډرن چې د کوچنیانو د حقونو لپاره فعالیت کوي او ځانګړې اداره ده په یو تازه سروې کې نن وویل چې په افغانستان کې د کوچنیانو سره 40% تشدد یا د هغوی په کورونو کې او یا هم په ښوونځیو کې کیږي. ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان په دې اړه رپورت لري.
د ماشومانو د ملاتړ یاسب د چلډرن موسسې و تازه سروي په ډاګه کوي چې په افغانستان کې له ماشومانو سره زیات تاوتریخوالی د هغوی د مور پلار د کورنۍ د غړو او ښوونکو لخوا اکیږي. د دغه موسسې مشر پاول براکر د سه شنبه په ورځ په کابل کې د تازه سروې د پایلو د اعلان پر مهال وویل چې ښوونځی د ماشومانو لپاره د زده کړو تر ټولو بارزښته مکان ده، خو بیا هم ښوونکي د ماشومانو پر وړاندې د 40% تاوتریخوالی مسؤل دي. هغه وایي د راپور د موندنو په اساس د ماشومانو پر وړاندې 40% تاوتریخوالی د ښوونځي د ښوونکو لخوا کیږي او 40% نور بیا د بیلابیلو کسانو لخوا کیږي. د ماشومانو د ملاتړ موسسې روان کال په کابل، ننګرهار، بلخ، جورجان او سرپل ولایتونو کې له ماشومانو سره د تاوتریخوالي په اړه له ماشومانو، د دوی له والدینو، ښوونکو او مدني فعالانو سره د مرکو په اساس یوه سروې چمتو کړې ده. د سروې موندنې کارکوي چې له ماشومانو سره څلور ډوله رواني، فزیکي، جنسي او د دوی پر وړاندې د غفلت تاوتریخوالی کیږي. د سیف د چلډرن موسسې سلاکار زبیح الله امرخیل د سروې د اعلان پر مهال وویل چې اوس هم په افغانستان کې 90% ماشومان په شاقه کارونو وبوخت دي. نوموړی زیاتوي چې د ماشومانو مور او پلار اوس هم فکر کوي چې وهل ټکول د ماشومانو د روزنې لپاره یو ښه وسیله ده. ښاغلی امرخیل هم دا شان وایي، بیکاري، فقر، بېوزلي د ماشومانو له حقونو بېخبري او په دې اړه د حکومت د پلانونو نه موجودیت هغه عوامل دي چې د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالي ته لاره هواره کړې ده. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی مني او وایي حکومت هڅه کوي چې د غستونزه په استماتیک توګه حل کړي.
تاسو د سیف د چلډرن د موسسې د سروې جزئیات واردل د ازادي راډیو خبريال پرپورټ کې واردل چې په افغانستان کې ماشومان سره 40% تشدد په خپلو کورونو کې ژوند یا په ښوونځیو کې کیږي. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې نن د چین د سرې میاشتې له ټولنې سره یو قرارداد لاسلیک کړ چې پر اساس به یې هغه کوچنیان چې د زړه ناروغي لري د درملنې لپاره چین ته لیږدول کیږي. د سرې میاشتې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په اول وار کې به 21 کوچنیان چې زړونه یې سوری دي او داسې ځانګړی ناروغي لري د چین پلازمینی پیکینګ ته د درملنې لپاره ولېږدول سي. د ازادي راډیو خبريال سباون کاکړ په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
له افغانستان سره د چین د مرستو دوام په لړ کې دا ځل د یاد هیواد سره صلیب بنسټ د مرستې لاس د هغو ماشومانو په لور وغځول شو چې زړونه سوری دي. د دغه ماشومانو د درملنې تفاهم لیک د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې او د چین د سره صلیب بنسټ ترمنځ د سیشن په ورځ لاسلیک شو. د افغاني سرې میاشتې د ټولنې مرستیال میرویس اکرم د دغه تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال وویل چې د چین د سره صلیب ټولنې له دوی سره ژمنه کړې چې د 1500 هغو ماشومانو درملنه به وکړي چې د زړه د سوري په ناروغي اخته دي. نوموړي زیاته کړه چې په لومړي پړاو کې به 21 دغه ماشومان هغه هیواد ته واستول شي.
امروز بار اول صلیب سرخ کشور چین
دی واینن په لومړي ځل د چین د سره صلیب د بنسټ او د افغانستان د سرې میاشتې د ټولنې ترمنځ دا تفاهم لیک لاسلیک کیږي. په لومړي قدم کې به 21 هغه ماشومان چین ته ولېږل شي چې د زړه د سوري په ناروغي اخته دي.
با کشور چین جهاد تداوی روان میکنه.
تر دې وړاندې هندستان او جرمنی د یادی ناروغي لرونکو افغان ماشومانو د درملنې په برخه کې مرسته او همکاري کړې ده. د افغانستان د سری میاشتې د ټولنې د معلوماتو لمخې دوی له 2008 میلادي کال له پیل راهیسې د 14 هغو ماشومانو چې زړونه یې سوری و په افغانستان کې دننه او بهر درملنه کړې ده. د دوی په خبره اوس مهال 14 هغه ماشومان چې زړونه یې سوری دي او درملنه غواړي له دوی سره یې نومونه لیکل شوي دي. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي هغه ماشومان چې د زړه سوری عادي وي د کابل په اميري او د فرانسې په طبي انسټیټیوټ کې درملنه شونه ده. په ورته وخت کې د چین د سره صلیب بنسټ وایي یاد هیواد به د هغو ماشومانو سره چې د زړه د سوری په ناروغۍ اخته دي خپل مرستو ته دوام ورکړي. د دغه بنسټ سیکرټر جنرال سن شوپینګ په دې اړه داسې وویل. دوی ویل د سربیره د چین مرستندوی بنسټ غواړي د بشر منابعو د حقوقو څیړنې، ظرفیت جوړونې او تخنیکی برخو کې خدمتونه ترسره کړي. په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې ماشومان یې د زړه د سوري په ناروغۍ اخته دي د چین هیواد له دې مرستو او همکاریو خوشي څرګندوي. وایي چې دا مرستې د دوی د ماشومانو د ژوند د دوام لپاره هیله بخښونکي دي. ډاکټران په دې باور دي چې د ماشومانو د زړه د سوري ناروغۍ د درملنې وړ ده او کورنۍ باید په دې اړه روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
د ازادي راډیو اوریدونکو، نن په کابل کې د میکریانو په سیمه کې انتحاري حمله وسوه. د دغې حملې ویډیویي رپورټس موږ پر پاڼه باندې ستاسو کا انټرنټ لري او غواړي چې د حملې ځای او څرنګوالی وګوري نو زموږ ویب پاڼې ته ورسئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. که تاسو پر فیسبوک یاست پر فیسبوک یې هم کتلی سئ، او که پر ټویټر یا یوټیوب د ازادي راډیو سره یاست نو تاسو پر دغو پاڼو هم کولی سئ چې د نن ورځې د دغې حملې له جریانه زموږ ویډیویي رپورټ وګورئ. په وروستیو کې د رپورټونو پر حواله 15 طالبان د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق په همکارۍ له پاکستانه کندهار ته لیږدلی دي او کړی کړی دي او عادي ژوند یې پیل کړی دی. دوی ویل کیږي چې د طالبانو مشران دي. په دوی کې دوه تنو یې چې د طالبانو د رژیم د اقتصادي چارو د کمیسیون پخوانی غړی ملا عبدالرؤف دی او یو بل پخوانی طالب مشر محمود الله خان. د ازادي راډیو سره خبرې کړې دي د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د دوی سره خبرې کړې دي او دوی د خپل ژوند په باره کې چې په پاکستان کې څنګه ژوند درلود او څنګه افغانستان ته ستنول معلومات ورکړي دي. نو په ګټه پیسې راوړو.
د کندهار امنی کمانډان جنرال عبدالرازق د شنبه په ورځ موبایل چې د ملا عمر د کورنۍ د شمیر غړو په ګډون د وسلوالو طالبانو 15 مشران د خپل کورنۍ سره یو ځای له پاکستانه کندهار ته راغلي. د کمانډان په وینا د وسلوالو طالبانو د لوړي او منځنۍ کچې په دغه مشرانو کې والیان د دفاع او بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي چارواکي شامل دي. کماندان په دغه راغلو طالب مشرانو کې د ملا لطف لاغه، معلم فیدا، محمد الله خان، ملا روپ او ډاکټر خلیل نومونه یادوي. له خورا ډیرو هڅو وروسته له دغه کسانو څخه د طالبانو د اقتصادي چارو د کمیسیون پخوانی غړی ملا عبدالرؤف او یو بل پخوانی طالب مشر محمد الله خان د ازادي راډیو سره خبرو ته حاضر شول. ملا روپ د تیرو 15 کلونو رئیس په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د اقتصادي کمیسیون غړی وو. نوموړی درې میاشتې مخکې د خپلې کورنۍ سره یو ځای د پاکستان څخه کندهار ته راغلی. ملا عبدالرؤف د سیشن به پورز د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سلطان محمد پونم د جنرال عبدالرازق یو ارتباطي کس ورته ډاډ ورکړی و چې په خوندي ډول به کندهار ته رسوي او څوک به ورسره کار نه لري.
بس خپل مجبوري امر واستلو او دلته د امنیت امر واستلو د کمانډان صاحب سره وضعیت او اخلاق او چلند امر واستلو دی چې د داخل گزاره ډیره ښه گزاره کوي. که طالب راځي د غیر او تخلاص ته، که یو بل څوک راځي د غیر او تخلاص ته، کس په کس غرس په دې ولسوالۍ کې نسته. نو هلته بیا دا فکر ته ولاړ شو چې هلته ستړي وو، مجبور وو بالا چې دا ځای سمون راسو بېرته د خپل ولسوالۍ ته آرام ژوند وکړو. ډېر ستړي شول بګه دروازه تېرو دا کار د خپل سر نه وو، بس د بل په لاس کې مو کار وو.
ملا عبدالرؤف وایي په پاکستان کې له فشارونو سره مخ وو او په دې پوهېده چې په افغانستان کې روانه جګړه پردې ده. د نوموړي په وینا د په ډول لسګونو نورو طالب مشرانو هم دغه حقیقت تر کړی چې ځینې د په ډول عادي ژوند تر ګرځېدلی او دا بهیر روان دی. ملا روف وایي عادي ژوند تر ګرځېدو وروسته د خپل پخوانیو ملګرو لخوا ګواښل کیږي.
بعضې خلک شته چې اختارم راکوي او داسې خلک شته چې خپل د ځان د خلاصون دپاره هم ارتباط راسره نیسي چې موږ ته هم یو ترتیب یو مزینه برابره شي.
مجموع کې معلومات څه څومره خلک دلته راغلي دي؟
په مجموع کې دلته خلک بیخي در حساب ډیر راغلي، در حساب وتلي خلک راغلي. علمي نه چې دا موږ په خبرې یا موږ پیژنو دا خو در 15 نفر ډیر راغلي. دا موږ ته معلومات کې دا سر خبرې دی د بل څه ورو بیخي په سوو سوو خلک راغلي. خاص په کورونا
دا څه مهم کسان د څومره راغلي؟
مهم کسان در 15 کسان ډیر راغلي. یعنی غټ غټ وزیران پکې کې وو، د کمیسنو غړي پکې کې وو، والیان پکې کې وو، ولسوالان پکې کې وو.
محمود الله خان یو بل طالب چارواکی دی چې تر ملا روف وروسته له پاکستان څخه کندهار ته راغلی. محمود الله خان هم ورته کیسه کوي، وایي چې د سلطان محمد په نوم د جړې پنجوایي او میوند نظامی مسول چې د جنرال عبدالرازق ډیر باوري سړی دی، دا ډاډ ورته ورکړی و چې په خوندي ډول به کندهار ته رسوي او څوک بستونځ نه ورته جوړوي. نوموړی د ځینو امنیتي دلایلو په اساس خپله پخوانۍ دنده نه یادوي، خو دا کیسه کوي چې یو ځل په کندهار کې نیول سوی او شپږ کاله مخکې د سرپوزیې د زندان تر ماتېدو وروسته بیرته پاکستان ته تللی.
د ازادي راډیو اوریدونکو، زموږ خبري مجله د دې نور څو ثانیې وخت پاتې دی. د یادونې وړ بولم چې په اوو بجو به د ماښام د امریکا ژغ آشنا راډیو پښتو خپرونې پیل سي. نو تر سبا سهاره چې بیا ازادي راډیو خپرونې کوي، تر اوو بجو اجازه غواړو. علامه ملسه زموږ بله خبري مجله، زما همکار مصطفی صدیقي وړاندې کوي. زه اجازه غواړم د خدای په امان.